اتر لاسه کړی.
د کندز د کرن ریاست چارواکي وای سږ کال په یاد ولایت کې پر اته 13,520 هکتار للمي ځمکه غنم کرل شوی و، خو د ورښتونو کمښت له امله د حاصلاتو په کچه کې کموالی راغلی دی.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. وسم واورې د دې سات لنډ خبرونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو او طالبانو حکومت پلاوی نن د قطر په پلازمینه دوحه کې دوه ورځنۍ خبري پیلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د نشه یي موادو پر ضد په مبارزه کې د هڅو په اړه له طالبانو سره خبري وکړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت یو وار بیا له طالبانو د تعلیم د فعال او د قلم لار ټولنې د مشر متیولا ویسا د بې قید و شرط خوشي کېدو غوښتنه وکړه. ښاغلی بینت نن یکشنبه پر خپل ټویټر لیکلی چې متیولا ویسا له 115 ورځو راهیسې بې له کوم تور څخه په توقیف کې ساتل شوی او د نوموړي په باور د خپل سری او غیر عادلانه کړنه ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن هم د افغانستان په 11 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو اټکل کړی دی. د ادارې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې نن یکشنبه هم په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، پکتیکا، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو اټکل کوي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې نن ترکمنستان ته 3-2 ماتې ورکړه. د منځنۍ آسیا کافکا د فوتسال پر روان جام سیالیو کې افغانستان تر اوسه پورې 3 سیالۍ ګټلې، یوه مساوي کړې او یوه بایللې ده. سعودي عربستان به د اګست میاشتې په لومړیو کې د اوکراین په اړه د یوې تنظیم شوې سرمشریزې کوربه وي. د سعودي په چارواکي د شنبه په ورځ اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په دې غونډه کې به په اوکراین کې د روسیې پر روانه جګړه خبرې وشي. او د استرالیا لوی درسیز نن یکشنبه د هوایي ځواک د څلورو هغو غړیو نمونه خپاره کړل چې ویره ده د پوز د یوې څرخي الوتکې د لویدو په پیښه کې به مړه شوي وي.
د ازادي میلمه د ازادي میلمه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن موج باړن لیکوال او فعال جبار فراز میلمه دی چې څبان د شل کتابونه ژباړلي او دوا خپل لیکلي دي. پر زیاتو مسایلو مقالې هم خپل لیکلي او هم ژباړلي دي. زیات ژباړې له انګریزي، سویډنۍ او فارسي ژبو کړي. ځینې مقالې له اردو څخه ترجمه کړي دي. جبار فراز وخت نا وخت د ژباړې پر وخت د امانتدارۍ د ساتلو، د کلماتو د انتخاب، ژبنیو جوړښتونو او نورو موضوعاتو په باب په ټولنیزو شبکو کې بحثونه کوي چې بیلابیل کسان ورباندې خپل نظریات شریکوي او یا هم خپل سپارښتنې کوي. جبار فراز د ازادي میلمه پروګرام ته مو ښه راغلاست وایو. پایل بلدی وکړو چې ژباړه ستاسو په نظر ولې مهمه ده؟
سلامونه سالیا ستاتا اوریدونکو مننه. دا خو یو ډیر غټ سوال دی. ژباړه دومره مهمه ده په دغه کې په ژبه کې لکه لیکل، لکه خپله تخلیق، لکه تحقیق د یوې ژبې او د نورو ژبو ترمنځ یو پل دی. او دا یوازې الفاظ نه دي، بلکې دا افکار دي، تاریخ دی، کلتور دی او نور ډیر مسایل دي چې پر دا پل باندې د دوو ژبو ترمنځ تیر او راتیریږي. نو که چیرې ژباړه نه وي، ته فکر وکړه که مثلا ژباړه موږ د ژبو څخه وباسو، یوه ژبه به د بلې ژبې د پرمختګ څخه خبرېږي. پښتو به مثلا په دې څخه خبرېږي چې په اردو کې څه روان دي، په فارسي کې څه روان دي، په انګریزي کې څه روان دي، په دنیا کې څه روان دي. انګریزي یعنی دنیا، نو په دنیا کې بخیر دنیا سره دغه لاره کته کېږي، دا پل د منځ ځي. ژباړه ډېره مهمه ده. د اهمیت تر ټولو عمده دلیل دا دی چې دا یو پل دی. یوه ژبه د یوې ژبې ویونکي د بلې ژبې د تکرارونو باندې، د بلې ژبې د کلتور، معلوماتو، تخلیق او پرمختګ او تاریخ څخه خبریږي، او بیا کولای شي دغه څخه په خپله ژبه کې استفاده وکړي، همې میتودونه را خپل کړي، همې ژانرونه را خپل کړي، او همې مطلب هغه کلتور هغه شان ته د یو زاویې څخه وګوري او په خپله ژبه کې په یو ډول نه په یو ډول استفاده ځینې وکړي.
د بیلابیلو کلتورونو او د بیلابیلو ټولنو د وګړو ترمنځ ځینې نزاکتونه وي. مثلا په ایران کې ځینې کتابونه چې له انګریزي او نورو ژبو ژباړل شوي دي حتی ځینې پراګرافونه ورڅخه ایسته کړای سوي دي یا هم ځینې مفاهیم اړول سوي دي. په دې خاطر چې د ایران ټولنه له غربي ټولنې سره توپیر لري، په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې سړی کوم ټکي په پام کې وساتي؟ ځینې کسان ټینګار کوي چې د امانتداري د خوندیتوب لپاره پکار نه ده چې تاسو مفاهیم بدل کړي یا ځینې پراګرافونه د ژباړې په وخت کې وغورځوي. په دې برخه کې غواړم ستاسو نظر واورم.
ولا داس دی چې زه خپل ډیر بنوام یو څو داس اثر مات په مخ باندې راغلی دي چې هغه زما خوش سوي دي، ماته خوند را کړی دي او تر هغه د پرم خوش سوي دي چې زه ترجمه کوم، وخت پر تیر کوم، دا وخت ور کول او د انرژي مصرفول راته یو منطقي کار ښکاره سوي دي. مګر په خاص په دا خطر د کلتوري اساساتونو او ځینو مطلب مذهبي کلتوري او ځینې نور مسایل ځینې اساساتونه دي چې باید یو ژباړن په یال کې یو مسولیت لري د ټولنې او د خپل هیواد او د خپل ژبې او د خپل خلکو په مقابل کې، ځکه دا غمن څخه راوځي. په دا خاطر باندې ما شکر اړولې ده چې په هغه کې ځینې داسې مسایل و چې کاغه ما ایسته کړی وای یا مې ایسته کړی وای، بېخي موضوع ته تاوان رسېدی، موضوع څخه بل شی جوړې دی، زه مجبور وم چې هغه بیا مداخله پکښې کې وکړم او هغه مداخله تر دې حده پورې پکښې کېدله چې هغه د امانت تاوان رساوه، او یا داسې پرده پر واچوم چې په هغه کې د لیکوال او یا د دغه ژانر سټایل ته تاوان رسېدی، د روح ته تاوان رسېدی. امانت یوازې دا نه دی چې د موضوع مفهوم را انتقال کړه، هغه الفاظ را انتقال کړه، بلکې امانت دا هم دی چې د لیکوال سټایل ته تاوان ونه رسېږي، د لیکنې سټایل ته. هر لیکوال ځانته یو سټایل او تګلاره لري، لوی لیکوال نو اوس مثلا نجیب محفوظ کراواخلې، مطلب د یو بل کیسه لیکوال، د یو بل مشهور ناول لیکوال لکه مثلا د ترکیې اوهن پاموک د سره پرتله کې یو غټ پلکې دا دی چې د دې دوه سټایلونه بیل دي. نو کته د یو لیکوال د ټولنیز اساساتونه د یو بل مصلحت پر بنسټ باندې د یو لیکوال د آثار څخه پاراګرافونه ایسته کوي، د دې لپاره چې خپل دغه تقسیم کې د خپل ټولنیز اساساتونو دغه تقسیم کې د چوکاټ ته ورواچي، نو بیا خو دا لیکوال د پیژندلو څخه ووتی، خلک به صرف الفاظ وایي، دا بالکل دغه ته تاوان رسیږي او دا امانت تاوان رسیږي، یعنی د څو اړخونو څخه تاوان رسیږي.
ژباړه په خپله د ژباړن د علمي سویې په لوړولو کې څومره رول ادا کوي یا د لید په پراخوالي کې؟
ژباړه داسې یو پروسه ده چې انسان چې ته ورول بیږې، ته د ژباړه د پاراګرافونو دا شان تر ډېره پورې د ژباړن زما خپله تجربه چې ده، زه خپل کتاب وایم اکثره وخت او بیا مطلب چې خوښېږي بیا ترجمه کوم. د غول ځل ویل ماته زما د معلومات په اضافه کې تر هغه ترجمه تر پروسې ډېره فایده لري، ځکه هغه وخت زه د لپاره وایم چې زه پوه شم چې د موضوع په کوم اړه ده، د کوم اړخ څخه مهمه ده، ولې مهمه ده او د چا لپاره مهمه ده، آیا د ډیرو لپاره مهمه ده او که د یو خاص ګروپ لپاره مهمه ده. نو بیا چې زه کله بیا د ژباړې پروسه شروع کوم، بیا نو زما ډېره توجه او تخنیکي اړخ ته، د پاراګرافونو جوړښت دی، په هغه باندې د پښتو جامع اغوستلو ته، په هغه باندې د هغه تسنو څخه د ایستلو، یعنی دا پروسه دونه ستړي کوونکې چې زما څخه هغه مفهوم چې باید زما په لید کې مطلب اضافه راوستلی وای هغه وګونه نه کوي، خو په اول ځل او یا وروسته بیا تسیه پر وخت باندې په دغه دوه پړاوونو کې یو څه فایده لري، مګر خپله د ژباړې پروسه چې ده هغه داسې پروسه ده چې هغه یعنی ډېر تخنیکي ده. ژباړه دا نه ده چې مطلب ته یو کتاب ژباړې، یو کتاب که ته ژباړې باید تا سل اتیا نوي کتابونه باید تا نور ویلي، خپله ژبه دې ښه زده کړي، خپله ژبه باندې ښه مرور ولري، لیکنۍ ژبه باندې ښه برلاسه یې، نو هغه مسایل چې ستا د یو کتاب ترجمه ته آماده کوي، کوم آمادګي چې تور ته نیسي هغه ستا د علمي زاویې د علمي معلومات او د علمي پانګې په اضافه کولو کې هغه پروسه تر خپله د ژباړې تر د تخنیکي پروسه هغه پروسه ته د ژباړن د جهان بینۍ او د معلوماتو د پراخولو لپاره ډېر ګټور ده.
څه فکر کوي چې د یو ژباړن لپاره یا هم د ژباړې په وخت کې پر دواړو ژبو برلاسي څومره مهمه ده؟
دا واقعاً مهمه پوښتنه ده. اوله ژبه چې کوم کتاب دی، دا کوم موضوع پرې لیکل شوی ده، دوهمه ژبه چې ستا خپله مطلب هغه ژبه ده چې ته ورته ترجمه کوي، اوله ژبه او دوهمه ژبه، په دغو دواړو ژبو کې دغه ژباړن باید تر ډېره ځایه پرې پوهي، باید داسې نو نه چې دی وایي چې زه بس د الفاظو باندې پوهېږم، دا یوازې الفاظ ترجمه کول په تېره بیا یوه ژانر څخه بل ژانر ته فرق کوي. اول د واره دا ډېره مهمه مسله، مثلا که ته یو تحقیقي اثر را ژباړې، که ته یو داسې اثر را ژباړې لکه مطلب ساينسي تخنیکي یو بل تحقیقي اثر، د دغسې اثارو د ترجمه کولو په وخت کې که یوازې هغه الفاظ سړی په پوهي، هغه ژبه دومره زده یي چې مطلب دغه الفاظ به ترجمه کړی سي او سمې ترجمه کړی سي، هغه دونه مهمه نه ده. مګر که فرهنګي اثارو ته راځم، ادبي اثارو ته راځم، مطلب ناول سو لنډه کیسه سو ده، او یا تاریخ ترازو په دغه جنرونو ترجمه ترازو په دې صورت کې نو باید پر اول جواب باندې ژباړن ډیر قوي مرور ولري ام باید تر ډیره پر دغه جیب دغه اصلاحات بلا بل اصلاحات څخه خبر وي خپل دغه هیوات د جواب کې ویل کیږي دا خلکو د فرهنګ او د مسایل سب باید یو څه معلومات ولري دا جواب باید الفاظ د تر کچه څه زیات زده یعنی پر روح باندې پیږي بیا تاسو لکه د کولای شي چې دا اولی جیب څخه هغه اثر چې ادبي اثر دی کمه چې مثال ورکړي لاندې کیسه ناول سودا سپه دا یوازې وچ الفاظ نه دي بلکې د دې ترشا احساسات دي د دې ترشا یو غټه کیسه ده د دې ترشا یو داستان پروت دی د دې ترشا انسانان دي په کومه اندازه خلاصول د پاره الفاظ باندې په هدل چې دي کم دا دغه نه کوي دا کفایت نه کوي او مګر تر اول جیب بیا په خپل جیب کې په دغه جیب کې پر دا جواب باندې برلاسته تر اول جیب ډیر مهم دی ځکه ژباړه داسې یو دغه د یو پروسه ده چې په هغه کې ډېر اسانه انسان د اولې ژبې تر تاثیر لاندې تر اغېز لاندې راتلی شي نه خو د هغه دونه تر تاثیر لاندې راتلی شي ډېر اسانه هر څوک هغه که مسلکي که اماتور ژباړنې که ډېر ژباړ کوي که لږ ژباړ کوي یو پړاو یو وخت داسې راځي د ژباړې په اوږدو کې چې دی د اولې ژبې تر تاثیر لاندې دونه ډېر راځي چې د څخه د خپل د ژبې هغه طبیعي جوړښت ایرېږي او نه خو د هغه دا جمله او پاراګرافونه او دغه ژبه د غوول ژبه د ترغیز لاندې کیږي او هغه کم سکشتون هغه کم جمله د انسان څخه لیکل کیږي دا غدوه مجبه باندې انسان باید په واسطه کفایت نه کوي ستمر نه ژبه د ستابې لیکل نه ژبه هم ځای د ګړنې ژبه تر څنګ به لیکل نه اړخ باندې باید ډیر قوي برلاسه ولري د دې لپاره مطالعه ډیر مطالعه په ژبه کې پکار ده او د اوغو کتابونو د اوغو لیکنو مطالعه شایع مچ هغه په شنه سره باندې لیکل شوی دي د شو مفکر او متفکر لیکوال د خاص کې لیکل شوی دي چې هم فکر ولري هم یو څه ولري او یو محتوا یو څه غوښنه وي او هم شنه نثر وي تر څو انسان پوسی یو جمله څنګه لیکل کیږي یو مفهوم مختلف مفاهیم مثلا سخت جمله اسانه جمله دا څنګه مطلب سړی کولای شي او بلا بل حفاظو باندې ولیکي یعنی په دواړو ژبه کې مرور بیخي مهم دی خو په دوم ژبه کې بلاسي ډیر مهم دی
پرسب ځینې کسان د ټیکی په ټیکی ژباړي پلوی کوي ځینې نور کسان بیا ټینګار دا کوي چې تاسو باید مفاهیم راوژباړي مثلا له اصلي متن څخه مفهوم راواخی خپل ژبه ته واړوي په خپل الفاظو او مغه د خپل ژبه ادبی جوړښتونو ته په پام سره یاد شه په هنه لاړ خان د خپل ژبې رنگ او خوند ورکړي په دې برخه کې تاسو نظر څه دی
زه بیا دا اثر بر دوه برخه منم چې یو تحقیقي اثر دی تخنیکی اثر دی او یو ادبی او مطلب دا اثر دی په ادبی اثرو کې چې ناول لنډ کیسه او مطلب تاریخ او دا مسائل چې دی هغه یو خاص سټایل باندې لیکل کیږي په هغه کې یوازې الفاظ یو بشده د دغه اثر او روح د ننه کم د غچتي سټایل چې دی هغه بل بشده کله هغه د بیا باندې فوکس وکړو د متن د غمانداري چې ده دا دوه شیان دي مطلب یو سټایل یا سبک دی چې هغه ته باید هغه لیکوال توجه وکړي او بل د متن اصل مفهوم ساتل یو هغه کې هیڅ راز پټ لاسونه نه کول دي پټ لاسونه په دې معنی چې په متن کې په یو نه یو دلیل څه اضافه یا هغه تحریف کړای شي مثلا په داسې ډول باندې چې خلک فکر وکړي لوستونکي فکر وکړي دا د لیکوال کار دی نه د ژباړن په بل ژبه مثلا زیاتونه لاسونه باید ښکاره وي مثلا لوستونکي وپوهیږي چې دلته څه زیات شوي اړول شوي دي مطلب که څه په ادبي اثر کې ژباړن حق نه لري چې دا کار وکړي زما خبره نه خوښیږي ادبي اثر ته د یوې کټګوري ته کراسو دلته یوازې د مفهوم انتقال امانتداري نه ده بلکې د لیکوال سټایل چې بار بار ما په دې باندې ټینګار وکړي ډېر تکرار نشي ستړي کوونکی نشي چې هلته باید د لیکوال و سبک باید توجه وشي نجیب محفوظ او اورهان پاموک دا دوه بیلابیل لیکوال دي دوه بیلابیل سټایلونه لري کته دواړه په خپل سټایل ته راواچي یو پاراګراف دی ولولې راوایخه په خپل سټایل باندې په خپل هغه مفهوم ولي کې کله بل دا ملي کې دا بستا تخلیک سي دا بستا سټایل او سبک سي نه د نجیب محفوظ او نه د اورهان پاموک دا به یو سي دا به دوه چلا نه سي یوازې دا نه ده چې مطلب تحت لفظي متخرړي ځان وساتي مفهوم باندې انتقال کړي نو را معنات خلاص شو دا څنګه ده خو تحت لفظین باید نس یعنی په عین حال کې باید پښتو جامع په دغه پښتو قادم په دغه اثر باندې اغوستل شوي، یعنی مکمل پښتون یې داسې نه چې لنګوټه او کمیسې د پښتو یو نور پرتوګو نیکټای او دا شانې مطلب د انګریزي او د نورې چې دغه څخه بیا کارتون جوړېږي، هم مکمل باید پښتو یې او هم باید سب کو دې شان توجبه شوي. په دا خاطر باندې ادبي اثارو ترجمه چې دغه داسې ډېر اسانه کار نه دی، ډېر ریاضت او ډېرې مطالعې او ډېر تمرین ته ضرورت لري.
ځینې تجربه کار کسان چې ژباړه کوي، ځینې وایي چې مثلا د خپلې کورنۍ یو غړی ځان ته مجسم کوم، مثلا خپل مور. کله چې ژباړه کوم نو داسې روان ژباړم لکه چې غواړم خپل مور ته دغه د کتاب مطالب انتقال کړم. په دې خاطر چې ژباړه ډیره روانه او ساده راسي، هم فهمه راسي، ستاسو نظر څه دی چې باید کوم ټکي په پام کې وساتل شي؟
دانودار چې خپل سټایل دی، یو څوک یو ډول باندې مطلب ځان راحت احساسي، څوک بل ډول باندې. زه په دې نظر باندې یم چې ترجمه یا لیکنه یا هر څه چې دي، دا اول ځل چې سړی په کاغذ باندې لیکي دا یو خاکه ده، دا په هیڅ وجه باندې یو پروډکټ نه دی. پروډکټ بیا وروسته د پروسیدر ختم وروسته چې یو څه وکړم بکړه کې واخیستل شي، یو اونۍ دوه اونۍ درې اونۍ انسان وخت ولري، میاشت چې بخي هغه مسایل د چا هیر سي، بیا وروسته راولاړ سي دا متن ولولي 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 څو ځله تکرار کې ویلولي ویلولي د جملې سره کښته راپورته کې تر هغه حته پورې چې سټایل او مفهوم ته تاوان ونه رسیږي، تر څو د هغه رواني هغه کم شان چې جملو او رواني د پراګرافونو رواني او ته تاوان رسولی سکته کې په فکر واستې د هغه ځنې ایسته کې سیقلي کې سیقلي کې تر څو چې د روان سي دا متن روان سي، هر پراګراف روان سي، یو پراګراف ته لوړ پراګراف ته لاندې پراګراف سره یو هغه کومه لازمي او منطقي او دغه چې د یو 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 رب چې دی هغه باید ولري، لکه انسان چې په خپل ژبه باندې یو لیکنه کوي هغه رقم باید د پاراګرافونو سره ومشلېږي او روان شي. یعنی که چیرې داسې کېدلی شي، که چیرې امکان ولري چې امانت هم په شکل زیانمن نه شي او څوک وکولی شي چې مطلب یو غټ پاراګراف یو غټه جمله راواخلي په خپل ژبه کې په پښتو کې یا لنډه کې او یا په څو برخو باندې وویشي، ماته را ماته کې د پښتو قالب ته سمه کې واقعا په دې کې صاحب نشته، دا ښه خبره ده. خو که چیرې دا ماتوالي کې بیا مفهوم مو سره ماتیږي، نو بیا باید تر دې سړی تیر شي، بیا باید یو بل لار ورته وسنجي، یو بل ډول باندې تخنیکي مسایل دي. تخپل ښه به پیژنه په دې تجربه لري چې سړی باید بیرته هم پښتو ته سمه کې، هم بیرته مفهوم په فکر واخلي. یعنې داسې نه چې ماتو را ماتوالي لندن کې باید داسې نه چې مفهوم ته تعامل ورسیږي.
په خپل لیکوالو ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟ په دې خاطر چې سبا ورځ یک مقاله، کوم کتاب یا کوم علمي اثر بل ژبې ته ژباړل کیږي، دغه لیکوال کوم ټکي په پام کې وساتي چې سبا هغه ژباړن ورسره په تکلیف نسی او وکولی سي چې د کتابونو په اسانۍ ترجمه کړي؟
هغه ډیره اسانه ده د لیکوال لپاره، جملې لنډې او تکرار کم کی، د معادل کلماتو د استعمال څخه ډډه وکړي. مطلب یو مفهوم چې په یو تور باندې رسیږي، ضرور نه دی چې په تپ بغل کې یو بل هغه دغه معادله مشترک ولیکي. که جملې لنډې کې نقطه گزاري ته توجه کې، کامه پر ځای استعمال کې، ټکی پر ځای استعمال کې، شارحه پر ځای باندې استعمال کې، نو هغه مترجم لپاره بیا کار ډېر اسانه کوي. هغه به دې کې نه ورکیږي چې مطلب د جملې نیمه برخه آیا دلته جمله نیمه سواله کله جمله روانه ده، دا نیمه برخه د اول نیمه برخه سره څونه تړاو لري، دا آیا درېمه حصه لري که نه لري، یوه ټوله مکمل یوه جمله ده. یعنی دا نقطه گزاري ډېر مهم شی دی. نه که چیرې یوه نقطه ده مثلا کامه ده، که چیرې ته یوې خواته راواړې مفهوم بیخي یو صداتیا درجه اوړي، که چیرې درې وتورې ورواړې یا خواته بیا بیخي مفهوم بلې خواته اړوي، نو دغه نقطه گزاري و او د جملې لنډونو سکشتو دې شانته که لیکوال توجه وکړي، بیا د ژباړنې لپاره یو څه کار اسانه کیږي.
ځینې کسان چې کتابونه لیکي یا ځینې کسان چې کتابونه ژباړي، هغوی تر لیکلو یا تر ژباړې وروسته یو وقفه راولي. مثلا په خپل ارواښاد شپون صاحب په یو مرکه کې ویلي و چې کله یو کتاب لیکي نو یو څو میاشتې یا څو هفتې وقفه راولي، او هغه وقفې نه وروسته چې خپل کتاب بیا لولي داسې فکر کوي چې دا بل چا لیکلی دی، نو په هغه وخت کې دی په اسانۍ سره کولی شي چې ایډیټ وکړي، په هغه کې تغیرات راولي یا ځینې ژبنۍ سمونې په هغه کې وکړي. تاسو څه کوئ کله چې د ژباړې مرحله بشپړیږي؟ دغه نورو مراحلو ته دستي اقدام کوئ که تاسو هم یو وقفه راولئ؟
ما خپل دا تجربه کړې ده، تجربې په دپاره مې هم څو ځله داسې کوشش کړی دی چې زه کولی شم مطلب د یوې ورځې کار په دا سبا باندې زه ایډیټ کړی شم. خو زه ناکام سوم، حتی دوه درې ورځې یو اونۍ وروسته مې امتحانه درې راولر سوم. دا تیر برخه مې کتلې دي، تیر برخه مې کتلې دي، اصلا مې دا وس نه دی رسېدلی چې زه یو څه تقریبا فکر کراولم. ای جمله ما تر ما ته کوم یا پاراګراف سر جوړ را جوړ کوم، یا یو جمله مطلب بیرته در سره جوړ کړی سم، تر څه بیخي صحیح ښکاره شوي دي، ځکه زما لا هم هغه پروسه په یاد وه، ځینکې مې پاته وه را سره وه. نو د هغې ما ته دا اجازه نه راکوله زه دغه هغه تصحیح چې مطلب څومره په کار ده هغه زه عملي کړم. نو بیا ما ځان سره وویل چې نه، دا ګټه نه کوي، دا بیرته عین هغه خبره ده، دا د ترجمې پروسه ده. ترجمې پروسه کې تصحیح نه کېږي، ځکه دا یوه پروسه ده، باید مکمله وتړل شي. دا چې وتړل سول یو کوچنی وقفه پکښې کې واخله، بیا وروسته کله چې مې دا کار وکړي کامیاب سوله خبره، بیا زما بیخي لکه څنګه ارشاد شپون صاحب تاسو وویل چې هغه وایي چې بیخي د چای رسوي دي، د چای ریږي، بیخي فکر کوي چې یو نوی شی لولي. کله چې دغه احساس تاته وسو چې ته یو نوی شی لولي، بیا ته کولی شې په هغه کې تغیرات راولي، تر څو دا احساس تاته نه سوی ستا دپاره هغه هماغه شی دي لکه څنګه چې د ژباړې پر وخت باندې ته کوم اصلاح نه سبق شکل راوسته دی. زما په نظر زما د تجربې پر اساس
د غر په دې بوخت ژوند کې دا هر څه څنګه تنظیموي؟
ولې ژوندګي دلته ډېره بوخته ده، تاسو ته معلومیږي خپله په همدې ژوندګي کې تاسو روزګار را روان کړی دی. زه دوه ماشومان لرم، واقعا دا سخته ده چې مطلب سړی دلته بوخت ژوند کې سړی باید هم کورنۍ ته دلته بل څوک نشته چې تاسو سره د کورنۍ په د ماشومانو په روزلو د هغو په ارامولو د هغو تربیه کولو کې تاسو سره کومک وکړي، لکه څنګه چې تاسو په ګډه ټولنه کې په افغانستان کې مطلب هلته دي چې مور ورور داسې څوک ستاسو سره یو بل کومک کوي، دلته باید هر څه ته خپله رسېدګي وکړي تاسو ته معلومیږي. دا اړخ چې د ژوند یو بېخي د ورځې یو ډېر غټه برخه نیسي، او بیا مطلب کار، او بیا مطلب نور مصرفیتونه، سودا او دا مسایل، مګر برداشت سربېره دغه مطالعه او ترجمه دې ته زه د یو تفریح سترګو باندې ګورم، کته زه داسې د برداشت یو بوختیا په سترګو ګورم، لکه چې مطلب د دغه ټول بوختیا د نور مسایل څخه، د سټرس څخه، زه لکه څوک چې ځای ځي او ځای په یو کافه کې کښېني، یو آرام موسیقي او د سمندر په غاړه باندې کښېني، یو ځای مجلس کوي، زه په دغه سترګو باندې ورته ګورم، ځکه دا زما هابي ده، زما د خوشي هابي ده، بوختیا ده، دې ته زه پناه وړم، یو ګړی آرامېږم. تر پخوا اوس یو څه فرق کړی دی، ځکه مخکې زما مطلب یو ماشوم او یا هیڅ ماشوم چې مینه درلودی هغه وخت چې وو هغه وخت یو څه زیات وخت چا ورکولی سوی، اوس هغه ونه وخت سړی نه شو ورکولی. نو که انسان یو څه چې د چا خوښېږي ډېر، ته دغسې یو تفریح په سترګو ورته وګوري، نو بیا کولی شي هم وخت ورته بیل کړی شي، هر څومره بوخت وخت کې په بوخته ورځ کې، او هم یو څه ذهني آرام په ترلاسه کړی شي. ما دغه تګلاره مخته اچولی ده او تر ډېره پکې کامیابه.
تاسو په افغانستان کې د یوې داسې اتحادیې اړتیا څومره ګوري چې یوازې ژباړې ته کار کوي، یا یوازې ژباړل شوي کتابونه خپروي، ایډیټ کوي، او همدغه مسؤلیت وي چې د ژباړنانو کارونه هم اسانه سي او د کتابونو د چاپ مرحله هم تر پخوا چټکه سي؟
دا پروسه نه پیژنم چې مطلب ستاسو اشاره وکړم، خاطر کې دا چې د دولت په کچه باندې، په دولتي کچه باندې دا بد شی، خو نه تر هغه بریده پرې چې خبره سانسور ته ورسیږي. ژباړن خپل ځان ته یو سټایل لري، ژباړن ځان ته خپل یو سټایل لري، نه دا چې هغه زیانمن کې که تر هغه بریده پرې نه چې تر هغه سره کښې پښه ور وانه وړي، او هغه خلک چې هلته کار کوي په هغه بورډ کې، په هغه ځای کې، په فلټر کې، هغه مسلکي خلک یې، او هغه پوه خلک یې، تکړه خلک یې، بیا نو دا واقعا لکه څنګه چې تا وویل دا ډېره ګټه کوي. تر ډېره پورې په دا غربي ټولنه کې دلته چې دا اثار چاپېږي، تر ډېره پورې دغه رقم خلک د خپرندوی ټولنې لري، هغوی یو ژباړن خپل ترجمه ور سپاري، او یو لیکوال خپل اثر حتی لیکي، دا پړاو پر پړاو باندې، حتی چپټر پر چپټر باندې دغه خپرندوی ټولنې د خوا څخه، د هغو د هغه بورډ، د مسلکي بورډ، د ایډیټ بورډ د خوا څخه دا شی کتل کېږي، لیکوال یا ژباړن ته مشورې ورکول کېږي، مطلب تر هغه برید پر لاسونه نه پکښې کوي چې د ژباړن هغه سټایل او سبک هغه مسایل ته تغیر ورکړي، د هغه یعنی په هغه کې بېخي زیاته مداخله نه کوي، کوم مشورې او شان چې ورکوي، کوم مرسته چې کوي، هغه ډېره یعنی هم د ژباړن هم د لیکوال پیټي ورسره د فیسبوک کوي، او هم دغه مزل چې دی وایي تر هغه منزله پورې په دې کې ډېر کومک ورسره کوي. دا ډېر ګټور کار دی، متاسفانه دلته ته پوهېږي چې دا څونه پاره چې کار کوي، دا داوطلب دي، څوک پیسې نه ورکوي، حتی بیا هم بیا لیکي خپله، هم بیا ترجمه کوي خپله، هم بیا په خپله تمیل کوونکي پسې ګرځي پیسې درکړي.
نو اوس چې دا هر څه د یوه شخص د خوا ترسره کېږي، چې هم به کتاب په خپله انتخابوي، هم به یې په خپله ژباړي، هم به په خپله خپرندوی ورته پیدا کوي، بیا هم به په خپله یو مالی کس ورته پیدا کوي چې مالی چارو مسؤلیت پر غاړه واخلي، دا خو ډېر لوی کار دی. نو ستاسو نظر څه دی که چیرې یو بورډ داسې ایجاد سي چې د ایډیټ او د چاپ مسؤلیت هغوی ته راجي کیږي، اوس که په کتاب کې کومه غلطي راځي، کوم څوک انتقاد روباندې لري، خو ټوله د انتقاد ګوته یوازې همغه ژباړن ته نیول کیږي. که داسې یو بورډ وي، فکر نه کوئ چې د ژباړن مسؤلیتونه به هم کم سي؟ او که کومه غلطي بیا هغه کولای سي ووایي چې مثلا دغه بورډ ما کتاب کتلی، په کار ده چې هغوی دغه اصلاحات راوستلي وای.
ای هم کمال ډول به وخت ته ولاړ دی، دې شک نشته، او په دې کې هم شک نشته چې غلطۍ به هم پکې زیاتې، ځکه د یو نفر کار نیمګړی نسبت دوه درو نفرو څلورو نفرو ته، لاسونه چې فلټرونه او دغه ایډیټران زیات چې به درې نفرې د هغونه د غلطیو امکان کمیږي، هغونه یو اثر یو شی ښه راځي، ښه کمال ته ډېر نږدې کیږي، نو تا به هم غلطۍ پکې زیاتې، هم به د ژباړن مسؤلیت ډېر زیاتېږي. خو ژباړن او هر د مشتاز پښتو کې وایي چې هر انسان تر خپل وسه پړ دی، تر څو نه ځای پر چې یو ژباړن یا لیکوال کولی شي تر هغه حده پورې د خپله هڅه کوي اخري، او هر څوک باید همداسې وکړي چې تر هغه اخري حده پورې سړی باید خپله انرژي ونه سپموي، تر هغه حده چې نور تر هغه وروسته چې څه نه کېدل هغه نور تر مسؤلیت به اضافه خبره ده. بیا باید لوستونکي باید دې ته هم توجه وکړي چې مطلب نور څوک نشته کومک، هر څه دی خپله کوي، حتی ډونر هم دی ورته پیدا کوي، دې ته باید یو څه دی، باید یو څه خپله وګریوان ته سر کښته کړي، یو څه باید معاف کړي خلک.
ژباړن فعال او لیکوال جبار فراز، مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. د ازادي میلمه پروګرام کې پر بیلابیلو مسایلو له بیلابیلو شخصیتونو سره خبرې کوو. تر بل پروګرام مو پر خدای سپارو.
د ازادي میلمه मस्त केक सालो मेरा उड़ा शीरे बेड़ सालो मेरा उड़ा मस्त मस्त केक सालो मेरा उड़ा शीरे उड़े अल्लाह शीरे बेड़ सालो मेरा نکل دکھا بل جانے زیم بل بل کندہ نرے وہم زیم بل بل کندہ نرے وہم شیرے وڑے سالو میرا وڑ مست مست کیک سالو میرا وڑ شیرے وڑے سالو میرا وڑ مست مست کیک سالو میرا وڑ شیرے وڑے اللہ شیرے وڑے sadu mera baad khabal dalori raash pawaz khulab dikho katak shabam pawaz khulab dikho katak shabam shire re sado mera ra mast mast ke sado mera ra shire re sado mera ra mast mast ke sado mera ra shire re allah shire re sado mera ra مخمه رات دریجه زړه مینا
ریدی اس بلا ستر واچو میں زڑمین ریدی اس بلا ستر واچو میں شیرے وے سادو میرا وڑ مست مست کے گی سادو میرا وڑ شیرے وے سادو میرا وڑ مست مست کے گی سادو میرا وڑ شیرے وڑ اللہ شیرے وڑ سادو میرا وڑ Shirang vijadav sarva parti vat